طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز پروګرام د لومړی دورې ګرانو زده کوونکو پندې هیلم چې ټول به خی او د نن درسي پروګرام د درس لپاره به حاضر شوی آی. دا د ستاسو لپاره د طبی زده کړې د خوانیز پروګرام یو بله درسي خپرونه وړاندې کیږي. پوهان آریان د همدغې درسي خپرونې کوربتوب کوم. راځئ پیل کوو. کتابونه مو راواخلئ. د کتاب لسمه صفحه پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو، د طبي زده کړې د اوالې دورې د کتاب لسمه صفحه کې زموږ نوې موضوع ده د حجرې د شمیر په اساس ژوندي موجودات. موږ بیولوژي را پیل کړې ده. په بیولوژي کې ژوندي موجودات تر مطالعې لاندې نیول کیږي. په لومړي کتاب کې تر ډیره پورې د بیولوژي اساسي موضوعات هغه مطالعه کیږي. دلته په دې صفحه کې د حجرې د شمیر په اساس ژوندي موجودات تر مطالعې لاندې نیسو. د حجرې د شمیر په اساس ژوندي موجودات، یعنی ژوندي موجودات مطالعه کوو خو د حجرې شمیر ته ګورو. یعنی دې ته ګورو چې یو ژوندی موجود له یوې حجرې نه جوړ دی که له ډېرو حجرو نه جوړ شوی دی. فرضاً یو ژوندی موجود زه رااخلم یا د انسان مطالعه کوم. انسان یو ژوندی موجود دی. انسان په اړه فکر کوو چې دا د یوې حجرې نه جوړ دی که د ډېرو حجرو نه. نو اوس دغه مطالعه مخکې وړو. لیکل شوي دي د حجرې د شمیر په اساس یا د حجرې د شمیر له مخې ژوندي موجودات. لاندې لیکل شوی دی ژوندي موجودات د حجرې د شمیر په اساس په دوه ډوله دي. یعنی د شمیر له مخې په دوه ډوله دي. څوک په دوه ډوله دي؟ حجرې په دوه ډوله نه دي، البته ژوندي موجودات په دوه ډوله دي. ژوندي موجودات د حجرې د شمیر له مخې په دوه ډوله دي. یعنی د دې له مخې چې د یوې حجرې نه ژوندي موجودات جوړ شوي دي که د ډېرو حجرو نه، دا په دوه ډوله شول. لومړی یو حجروي یا یونی سلولر ارګانیزم. یو حجروي ژوندي موجودات یا یونی سلولر ارګانیزم. یونی یو ته ویل کیږي، سلولر حجرې ته ویل کیږي، ارګانیزم ژوندي موجود ته ویل کیږي. یو حجروي ژوندي موجودات، یعنی هغه ژوندي موجودات چې د یوې حجرې نه جوړ شوي وي. بله ډله داسې ژوندي موجودات دي چې هغه د ډېرو حجرو نه جوړ شوي وي، هغې ته کثیر الحجروي ژوندي موجودات ویل کیږي یا ملټی سلولر ارګانیزم. ښه، یو حجروي ژوندي موجودات هم ورسره لیکلی شي او بل کثیر الحجروي ژوندي موجودات، ځکه موږ ژوندي موجودات په ډلو وویشل. د څلې مخې مو په ډلو وویشل د حجرې د شمیر له مخې. د حجرې د شمیر له مخې په دوو ډلو وویشل شول، یو حجروي کثیر الحجروي. اوس د یو حجروي څه معنی؟ داسې ژوندي موجودات چې د یوې حجرې نه جوړ شوي وي، دې ته یو حجروي ژوندي موجودات ویل کیږي. یعنی یو ژوندی موجود وي، هماغه یوه حجره وي، دوه یا زیاتې حجرې نه وي سره یوځای شوي تر څو یو انسان یو ژوندی موجود جوړ کړي. او کثیر الحجروي څه معنی؟ کثیر الحجروي دې ته ویل کیږي چې د ډیرو حجرو څخه جوړ شوي. کثیر ډیر ته ویل کیږي. کثیر الحجروي ژوندي موجودات هغه ژوندۍ موجودات چې د ډیرو حجرو څخه جوړ شوی وي هغه ته کثیر الحجروي ژوندۍ موجودات ویل کیږي. کثیر ډیر ته ویل کیږي. یو حجروي ته واحد الحجروي هم وایي، یو حجروي یا واحد الحجروي. درنو زده کوونکي، یوه خبره ډیره مهمه بولم. تاسو د درس د حاضرېدو پر مهال باید قلم هم ولرئ یا پنسل هم ولرئ. قلمونه یا پنسلونه د دې لپاره له ځانه سره ساتئ کله چې زه یو موضوع تشریح کوم اضافي په اړه غږېږم، کولی شئ اضافي تشریح ورته ولیکئ. تاسو که زما کتابونه ووینئ، هغه کتابونه چې ما د پوهنتون په جریان کې یا د ښوونځي په جریان کې مطالعه کړي وو یا مو ویلي دي، په هغوی کې ما زیاتې لیکنې کړي دي. یعنی د یو موضوع د تشریح لپاره مو لیکنه کړې ده، یا فرضاً یوه کلمه ده لکه دلته یو حجروي، دته موږ واحد الحجروي هم وایي، واحد الحجروي هم ورسره ما لیکلی دي. فرضاً یو مثال مې ورکړ، یا یو بله موضوع، کثیر الحجروي څه معنی لري، څو حجروي معنی لري. لاندې مو خطرې کش کړی، دته څو حجروي هم ویل کیږي، یا د زیاتو حجرو ژوندي موجودات. یا مو مخکې وویل چې یو حجروي څنګه لیکلی شي چې یو حجروي ژوندي موجودات. یعنی دا اضافي لیکنه که چیرې تاسې کوئ نو څوک ګټې لري، که په ګټو یې وغږېږم له موږ به وخت ډېر ونیسي. خو لنډ وایم، یو خو دا ګټه لري چې راتلونکي کې دغه درسونه که له ځانه سره بیا مطالعه کوئ، تاسې به پوهیږئ چې دا درسونه ما مخکې ویلي دي، زده کړي مو دي، باید بیرته یې په اسانۍ سره زده کړم. یو ذهن مو جوړ شي، مثبت ذهن جوړیږي، او یو ښه احساس هم کوئ. دې تر څنګ تاسې دا فکر کوئ چې ما زده کړه کړي، تعلیم مو کړی، کتاب کې مو لیکنه چې کړې، دی ماته یو ثبوت دی. د دې تر څنګ یوه بله مسله دا چې که چیرې تاسې لیکنه کوئ نو دغه څه به مو بیا نه هیریږي. یعنی یو حجروي تر څنګ تاسې ولیکئ چې واحد الحجروي هم ورته وایي، یوازې مو چې ولیکل دم په راتلونکي کې نه هیریږي، د درس په زده کولو کې درسره مرسته کوي. بله ګټه دا ده چې تاسو د یوې کلمې لپاره څو بدیلې کلمې زده کولی شئ، او د درس مفهوم درته آسانه وي. د درس مفهوم لکه کثیر الحجروي سره که چیرې تاسو یو څه ونه لیکئ، فرض ما درته ویل چې کثیر ډیر ته ویل کیږي، کثیر الحجروي د ډیرو حجرو ژوندي موجودات، نو که چیرې څه ورسره ونه لیکئ شاید زما خبرې درنه هیرې شي، خو هغه څه چې تاسو لیکلي دي هغه درنه نه هیرېږي. ډېرې نورې ګټې هم لري. نو په دې زړه ما به دا وایي چې په کتاب کې مو لیکل وشول، دا لیکل د ښوالي لپاره دی، ستاسو د ګټې لپاره دی. ماشومانو ته یې مه ورکوئ چې هغه پکې لیکل وکوي. تاسو که کوم لیکل پکې کوئ د موضوع اړول، دا نو هیڅ ستونزه نه ده، نه ګناه لري، نه کومه بله خبره ده، ځکه دا ستاسو د ګټې لپاره ده. مخکې ځو، ما وویل چې ژوندي موجودات د حجرو د شمېر له مخې په دوه ډوله دي. څوک په دوه ډوله دي؟ ژوندي موجودات. یوه ډله داسې ژوندي موجودات دي چې هغه یوې حجرې نه جوړ شوي دي، بله ډله داسې ژوندي موجودات دي چې هغه د ډېرو حجرو نه جوړ شوي دي. اوس نو یولسمې صفې ته راشئ، دا دوه ډوله ژوندي موجودات تر مطالعې لاندې نیسو. لومړۍ شمېره لیکل شوي یو حجروي یا یونی سلولر ارګانیزم. ګورئ، یو حجروي یا یونی سلولر ارګانیزم. یو حجروي یا یونی سلولر لیکل شوي دي، یو حجروي ژوندي موجودات هغه دي چې بدن یې له یوې حجرې څخه جوړ شوی وي، لکه امیب، بکټریا او داسې نور. مثال ما هم ورکړی. ګورئ، ما مخکې وویل چې ژوندي موجودات د حجرو د شمېر له مخې په دوه ډوله دي. یو ډول یو حجروي، هغه ته یونی سلولر ارګانیزم هم وایو. دا تشریح کوو. لیکل شوي دي، یو حجروي ژوندي موجودات هغه دي چې بدن یې له یوې حجرې څخه جوړ شوی وي. بدن د هغې وجود هغه له یوې حجرې نه جوړ وي، لکه امیب. امیب یو ژوندی موجود دی، په اوبو کې ډېر پیدا کیږي. د خپله یوه حجره ده، د دې بدن خپله یوه حجره ده. یا بکټریا، بکټریا یو ژوندی موجود دی، خپله یوه حجره ده. او داسې نور. لاندې انځورونه وګورئ، دغه ښي طرف ته دوه انځورونه د دواړه یو حجروي دي. لاندې مو ورته لیکلي یو حجروي، په تور چوکاټ کې لیکل شوي. ګورئ، یو حجروي. تر ټولو ښي طرف ته انځور د امیب دی، ورته لیکل شوي دي امیبا. دوهم بکټریال سیل یا د بکټریا حجره ده، بکټیریل سیل امیبا او بکټیریل سیل امیبا ته امیب خپل ویلای شي امیب ها امیب او بکټریا د یو حجروي ژوندۍ موجودات دي بدن یې د یو حجرې نه جوړ شوی دی دوهم څو حجروي یا کثیر الحجروي ممخ کې ویل چې کثیر الحجروي ته څو حجروي هم وایي اوس نو څو حجروي ژوندۍ موجودات تر مطالعې لاندې نیسو لیکل شوي دي څو حجروي یا کثیر الحجروي د ته ملټي سلولر ارګانیزم وایي څه ورته وایي ملټي سلولر ارګانیزم ملټي معنی زیات سلولر معنی حجروي ارګانیزم ژوندۍ موجود ویل کی د زیاتو حجرو ژوندۍ موجودات داسې ژوندۍ موجودات یا داسې ژوندۍ موجود چې د ډېرو حجرو نه جوړ وي لیکل شوي دي ګورې دوام ملیکا کې څو حجروي ژوندۍ موجودات هغه دي چې بدن یې له څو حجرو څخه جوړ شوی وي دې تعریف شو څو حجروي ژوندۍ موجودات هغه دي چې بدن یې له څو حجرو نه جوړ شوی لکه انسانان بدن له ډېرو یا څو حجرو نه جوړ شوی دی یوه حجره پکې نه ده مرغان یعنی الوتونکي زو حیاتین هغه ژوندي موجودات چې په دوو سیمو کې ژوند کولی شي په دوه ډوله محیطونو کې ژوند کولی شي څه ډول هم په اوبو کې ژوند کولی شي هم په وچه کې لکه چونګه ته موږ وایو زو حیاتین زو دوه ته ویل کېږي حیاتین ژوند ته ویل کېږي دوه ژوند دي یعنی داسې ژوندي موجودات چې هم په اوبو او هم په وچه کې ژوند کولی شي لکه کیشاف ښه لاندې انځورونو کې تر ټولو چپ طرف ته انځور د یوې مرغۍ دی یو الوتونکی دی ګورئ د دې بدن له څو حجرو نه جوړ دی او ورپسې انځور چونګښه ده د چونګښې یا زوحیاتین بدن هم له څو حجرو نه جوړ دی یعنی په دې انځورونو کې تاسو ته په ښي طرف کې دوه انځورونه دي چې دا یو حجروي ژوندۍ موجودات دي په چپ طرف کې دوه انځورونه څو حجروي ژوندۍ موجودات دي ګورئ دا یوه موضوع وه په بیولوژي کې کومه موضوع چې ژوندۍ موجودات د حجرو د شمیر پر اساس په څو ډلو ویشل کیږي په دوو ډلو یوه ډله ژوندۍ موجودات به سره یو طرف ته کړي داسې ژوندۍ موجودات به وي چې د هغې بدن د یوې حجرې نه جوړ وي لکه امیب بکټریا بله ډله داسې ژوندۍ موجودات دي چې د هغې بدن له ډېرو حجرو نه جوړ وي لکه انسانان مرغان الوتونکي او یا د سمندري ژوي او داسې نور ماهیان دا ټول څو حجروي دي په دې پوه شو انشاءالله له دې وروسته یوه بله موضوع پیلیږي چې هغه نسجونه دي ټیشو نسجونه مخکې له دې چې د نسجونو موضوع ته ولاړ شم وایم چې پورته یو حجروي او څو حجروي دغه ژوندي موجودات چې تعریف شوي دي په دې کې ستاسو لپاره شراحي علامې کارول شوي دي ګورئ لومړی یو شمېره لیکل شوي بیا یو حجروي بیا په قوس کې یوني سلولر ارګانیزم له هغې وروسته شرحه علامه دوه ټکي دي یعنی له دې وروسته تعریف شروع کیږي تر دې ځایه پورې یوازې هغه څه دي چې موږ یې تعریفوو یا که یو حجروي یعنی موږ تعریفوو یا یوني سلولر او لاندې ګورئ څو حجروي یا کثیر الحجروي یا ملټي سلولر ارګانیزم له هغې وروسته شرحه علامه ده دغه دوه ټکي سر په سر شوي دي لاندې باندې هدف دا ده چې دا موضوع چې د شرحې مخکې ځای پر ځای شوي ده دا موږ ته شریکوو دا موږ تعریفوو د دې لپاره مو دا وضاحت ورکړ تر څو زده کوونکي په اړه تشویش ونه کړي چې تعریف له کومه ځایه پیل دی او څه موږ تعریفوو ښه د نسجونو موضوع په بیولوژي کې یوه ډېره مهمه موضوع ده چې دا زموږ زده کوونکي باید سره ضرور زده کړي نسجونه یا ټیشو ټیشو نسج او ټیشوز نسجونه دلته ګوره ایس په اخره کې ورکړل شوی دی ټیشوز نسجونه یا انساج هم ورته ویلی شو د نسجونو جمع انساج ده یا نسجونه البته د نس جمع انساج ده نسجونه هم خپله جمع حالت دی اوس څه ته ویل کیږي تعریف لیکل شوی دی د ورته حجراتو مجموعه چې د یوې خاصې دندې د ترسره کولو لپاره سره یوځای کیږي نسج بلل کیږي د ورته حجراتو مجموعه د یو ډول حجراتو مجموعه چې د یوې خاصې دندې د ترسره کولو لپاره سره یو ځای کیږي او هغه دنده ترسره کوي د ته نس ویل کیږي. ګورئ ورک نه شئ، په بدن کې خو حجرات سره یو ځای شوي دي. یو انسان دی، په انسان کې په میلیونونو حجرات سره یو ځای کیږي او په دې کې بیا نو دغه حجرات په ډلو ډلو سره یو ځای کیږي. یوه ډله یو ځای کې یو ځای شوي، بله ډله بل ځای کې. زه یو مثال ورکوم، عضلاتي حجرې یا مسکولر سیل دا نو داسې دي چې په یو ځای کې سره یو ځای کیږي او عضلات جوړوي. د پوستکي حجرې بل ځای کې سره یو ځای کیږي، پوستکی جوړوي. د ینې یا ځیګر حجرات هیپاټوسایټ هغه په یو بل ځای کې سره یو ځای کیږي، ینا جوړوي. اوس دا ډول د حجرې چې په ډلو ډلو ویشل کیږي مختلف غړي جوړوي، مختلف برخې جوړوي، نو دې یو ځای کېدو ته نس ویل کیږي یا دې جوړښت ته نس ویل کیږي. یو څه رامنځته شي، زه د ځیګر یوه ټوټه راخلم، د ینې یوه ټوټه راخلم، په چاړه یې پرې کوم. که د مایکروسکوپ لاندې وکتل شي په دې کې به حجرې وي، یعنی ډېرې حجرې به سره یو ځای شي. نو د ورته حجراتو مجموعه، یعنی یو ډول حجرې به وي، د حجرې به یو ډول وي. ګورئ لیکل شوي دي، د ورته حجراتو مجموعه چې د یوې خاصې دندې د ترسره کولو لپاره سره یو ځای کیږي. یوه خاصه دنده فرضاً د ځیګر حجرې چې کومه دنده ترسره کوي د هغې لپاره سره یو ځای کیږي، لکه صفراوي مایع جوړوي. یو مثال ورکو، نو ګورئ څو حجرې سره یو ځای شوي وي په ځیګر کې یا ینا کې او د ځیګر دنده ترسره کوي. فرضاً صفراوي مایع جوړوي، بایل یا ډیټاکسیفیکیشن ترسره کوي یا زهري مواد خونڅه کوي، مختلفې وظیفې لري. نو ګورئ بیا تعریف وایم، د ورته حجراتو مجموعه چې د یوې خاصې دندې د ترسره کولو لپاره سره یو ځای کیږي، دې ته بیا نس ویل کیږي. یو بل مثال ورکوم، د لاړو غدې د خولې په چاپیر کې شته دي، په راتلونکي کې وایو د مخ په برخه کې شته دي، د ژامې یا د زنې لاندې شته دي. که چیرې یوه غده راواخلم، دا به نو څو حجرې سره یو ځای شوي وي او یوه غده یې جوړه کړې ده. اوس د غدې ناس شو، د خپله یو ناس شو، د غدې ته خپله ناس چویلی شئ، موادو ته یې ناس چویلی شئ. یا پوستکی راخلم، په پوستکي کې چې کوم حجرې سره یو ځای کیږي او دا د پوستکي دنده بیا ترسره کوي، نو ورته حجرې یو ډول حجرې سره یو ځای کیږي، یو ځای کیږي، یو ځای کیږي او بیا د ټولو حجرې یوه ګډه دنده ترسره کوي، دې ته ناس چویل کیږي. فرضاً د اوښکې غدې دي، د اوښکې غدې دا د یو ډول حجرونه سره یو ځای شوي دي، یو ځای شوي دي، بالاخره یو ډول حجرونه جوړې شوې دي. کله چې د اوښکې غدې یو ډول حجرونه جوړې شي، دا نو بیا داسې کوي چې هغه یوه دنده ترسره کوي چې هغه د اوښکې جوړول دي. نو اوس دې کتلې ته یا د اوښکې غدې ته دې ته نسج هم ویلی شئ. دا چانساج بیا په څو ډوله د راتلونکي صفحه کې وایو. هیله ده د نسجونو دغه موضوع مو زده کړې وي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، درس ته همدومره بس وي. راتلونکي درس کې د نسجونو په اړه نور هم غږېږو، خو هیله ده د هره ورځې درس په همغه ورځ زده کړئ. راځئ اوس حاضري راواخلئ، د حاضرۍ کارتونه مو راواخلئ. زه درته د نن ورځې د حاضرۍ توری ښایم، تاسو به همدغه توری د حاضرۍ یا د سکین کارتونو ته ورسوئ. ښه نو ګرانو زده کوونکو، نن ورځ اتمه درسي خپرونه وه. د اتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. اته شمېره به د حاضرۍ په کارتونو کې پیدا کړئ. دوهمه دایره چې د چپ طرف نه دوهمه خانه راځي، بی توری په منځ کې لیکل شوی دی، دا دایره توره کړئ. اتمه درسي خپرونه، دوهمه دایره، بی توری. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوسی علامو ملشا.
TV زدکړې
واو میڈیکل لرننگ.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.